په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاهین بنیرم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به در تراپورونه وړاندې کوو. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او متحده قومي مومنټ لخوا جلسې شوې دي. په دغه جلسو کې څه خبرې شوې دي دا به زموږ په راپورونو کې اورئ. په بردیر کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په ډزو کې مر جوب رامنځته شوې ده. شپږ امنیتي سرتیري د غلطه وجل شوې دي. او دغه شان پاکستان کې سیاسي صورتحال باندې د پاکستان او افغانستان په اړیکو باندې راپورونه او تبصرې لرو. دا برته وړاندې کوو. ډومبه ورزو مجید بابر ته خبرونه وو.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بردیر په سونیدار سیمه کې طالب وسلوالو د دوی شپک سرتیری وجلی دي. او زیاتوي په ځوابي ډزو کې دوی یو لس وسلوال وجلی دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وایي دوی د ریاستي ادارو ترمنځ د ټکراو پر ضد دي. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د دغه هیواد په شمال کې د تیلو له کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي. اوست مشال د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د بردیر په سونیدار سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په دریو پوستو د افغانستان لخوا د سلو نه زیاتو طالب جنګیالو برید وکړو چې پکې شپږ امنیتي سرتیري وجلی شول. پوځي چارواکي وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ ډزو تر 30 منټو پورې دوام وکړ. او زیاتوي چې دوی لږ تر لږه 11 برید کوونکي وجلی دي. په یاد شوې سیمه کې د دینه مخې هم وسلوالو طالبانو په امنیتي پوستو بریدونه کړي ول. پاکستانی طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستې ده. د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلی دی چې د دوی حکومت د ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې په ضد دی. هغه ویلي د ده د حکومت اول کار دا دی چې په پاکستان کې د توانایي د کموالي په ستونزه قابو عمومي. نوموړي دا خبرې د سند صوبې د دورې پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه،
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ اپنے
دیوائی منگ دو ٹولو اداروں قدر کو او دہیت سوی ادارے سرا دا ٹکر ورتلولو پا سیاست باوری نیو. حقا خلق چوزو منگ سیاسی مخالفین دی، منگ دا حسی هم کردی دی چه حقوی دا زان سرا بدرگا او یوزای کرو. نن هم منگ دا وایو چه دی ادارو ترمنز دا ٹکراؤ او تشنج لکبلا اداره کمزوری کیگی.
راجا پرویز اشرف پس له هغې وزیر اعظم وټاکل شو کله چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نااهله وګرځولو. پرون د کراچۍ په کیمیاړي سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې د انتظام لاندې یوه جلسه وشوه. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر سینیټر شاهي سید وویل،
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینیر د ډاکټر جوړېدو دپاره دا یوه کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده، قبایل د دماکو د بمونو په ضد دي، بلوچستان په بسونو باندې دماکې وشوې، افغانستان یې لوټې لوټې کو، دا یو زما د امن ځای دی.
د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم دغې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر نورو مشرانو هم وینا وکړه. او د باچا خان د نه تشدد د فلسفې په اړه یې خبرې وکړې. افغان امنیتي چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په سرپل کې د عامو حوزې د تیلو له یو کان څخه د تیلو د ایستلو کار په رسمي ډول پیل شو. یو امنیتي لوړ رتبه چارواکي د خپل نوم ښودلو په شرط د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل چې د ازبکستان استخبارات هڅه کوي په شمال کې د کانونو د تیلو راویستلو مخه ونیسي. او زیاتوي چې دوی په دې اړه مضبوط شواهد او اسناد راټول کړي دي. تر دې مخکې جنرل عبدالرشید دوستم تورن شوی و چې د تیلو د راویستلو هغه چینایي کمپنۍ چې دغه کان د ایستلو قرارداد یې ترلاسه کړی کار ته نه پرېږدي. د افغانستان د قانون وزارت هم په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو په وړاندې د یو شمېر ګاونډیانو د مداخلې مسله نه ردوي. د دې وزارت ویان جواد عمر د مشال لیډیو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل، د سیمې ځینې استخباراتي کړیو د هیواد لویې پروژې د ګواښونو سره مخ کړي دي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې پر دوستم لګول شوي تورونه د ازبکستان له هڅو سره کوم تړاو لري او که نه، خو دغه امنیتي چارواکي وویل چې ازبکستان د دې کار لپاره په سیمه کې د دوستم ځینې قومندانانو ته پیسې ورکړې دي. د اټلی پولیس وایي د دوو تنو افغان مهاجرو مړی په هغه بس کې وموندل چې له یونان نه اټلی ته روان و او پکې غیر قانوني مهاجر ځای پر ځای شوي وو. پولیس وویل دغه بس دوه ډرایوران یې چې یونانیان دي د اټلی د انکونا بندر ته له رسېدو سره سم د انسانانو د قاچاق په تور نیولي دي. په دې پېښه کې د یو بل افغان روغتیايي حالت خطرناک ښودل شوی. د اټلی پولیسو د تیر خالي په ورځ د بس دننه له هغه ځایه چې بارونه ته ځانګړی شوی اوولس تنه پیدا کړي وو. دوه تن افغانان په دې بس کې د سختې ګرمۍ او سابندۍ له وجې مړه شوي دي. دغه راز تیرونۍ لسګونه افغانان هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول ځانونه آسټرېلیا ته ورسوي چې کښته یې د آسټرېلیا په ساحل ډوبه شوه. آسټرېلیایي چارواکو ویلي وو چې په دغه کښته کې 204 تنه سپاره وو چې زیاتره افغانان او یو شمېر نور ایرانیان وو. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې یوازې 109 تنه ژغورل شوي دي. د مصر لومبني اسلام پسند منتخب ولسمشر محمد مورسی پر نویل دي چې هغه به د ټول هیواد ولسمشر وي. د مصر په قومي ټلویزیون د وینا پر مهال هغه ژمنه وکړه چې هغه به د ټول مصریانو ولسمشر وي او زیات یې کړه چې انقلاب به تر هغې جاري وي تر کومې چې ټولې غوښتنې نه وي پوره شوي. ښاغلي مورسی ژمنه وکړه چې مصر به ټولو نړیوالو لوسنامو ته په درنه سترګه ګوري. پرون د مصر انتخاباتي کمیشن د محمد مورسی د بریا اعلان وکړو او ویلي دي چې هغه یو 5.5% ووټونه ترلاسه کړي ول. د هغه مخالف امیدوار پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق 8.3% ووټونه اخیستي ول. دغه هیواد انتخاباتي کمیشن وایي چې د اچولو ووټونو تناسب 5.8% وو. وروسته خبر دا چې د اتوار پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د میډیټرینین له پاسه د شام له خوا د ترکیه جنگي الوتکه ویشتل په سخت ټکو کې غندلې ده او دې ته یو بې شرمانه او ناقابل قبول عمل ویلی دی. په یو لیکلي بیان کې میرمن کلینټن زیاته کړه چې د شامي چارواکو له خوا دا یو بل د نړیوالو روایاتو د انساني ژوند، امن او امنیت نه د سترګې پټولو ثبوت دی. د مشال خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ.
د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي د ادارو سره ټکراو نه غواړي.
هم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے بلکہ اپنے
دیوائی منگ دو ٹولو اداروں قدر کو
په دیر کې په یو پوستا د وسلوالو په برید کې شپږ تنه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او د عوامي نشتلګون د سند صوبې مشر شای سید ویلي دي کراچۍ د پښتنو د تعلیم او هنر خار ده.
د پښتنو د بچو د تعلیم د انجینر د ډاکټر جوړېدو لپاره دا یو کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده.
زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اورې تر پای پورې د مشال ریډیو سره. راز زمونګړو میرا پورتا د خیبر پختونخوا په بردر کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو امنیتي پوسټه د برید په نتیجه کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوی دي. د ملکن سیمې د تحریک طالبان ویان داوه کړی ده چې دی په دغه برید کې 15 کسان وژل دي. بلخوا د چارواکو لخوا داوه کیږي چې په جوابي ډزو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوی دي. په دغه موضوع مې څو شېبې وړاندې په سیمه کې موجود د خپل همکار خالد خان سره خبرې کړې وې. نو هغه وویل
دغه برید پرون ماښام د لومبره دیر د براول سیمه کې شوې دی چې کوم ځای چې افغانستان سره پوله نه جنګیږي. په ځایي رسنو کې د دغه برید په حواله بیان راغلی دي او چارواکي دا ادعا کوي چې دې کې شپږ د دې ملګري شپږ سیکیورټي چارواکي مشوي دي او دغه شان دي دعوه کړې ده چې دې د وسلوانو نه 15 کسان وژلي دي او دې دغه هم ویلي دي چې دغه برید چې کله کېدو نو دې دغه نفس بیا پلټنې شروع کړې دي، لټون عملیات کړې دي او دې گرفتاریان هم کړې دي. خو بل خوا بیا د وسلوانو دا نخښه د تحریک طالبان پاکستان د دغه برید پروفسر راغستې ده او دې دا ویلي دي چې دې دغه عسکرو نه 15 کسان دي وژلي دي. دا هم وایي چې 4 کسان دي محاصره کړي او بیا په ډزو وژلي دي او دې دا هم وایي چې د دې طرفه هیڅ یو کس نه دی مړ شوی. ځکه چې دې دغه برید کولو نو دې د غټو شاته ناستو په دې تاکي ناستو دا برید کړی دی نو دغه څه بیان نه راغلی.
ټیک ده. خالد خان د فوزي چارواکو له خوا دا کیږي چې دی د ملکند سیما او د سوات سیما د دیر سیما دا ټول د وسلوارو نه پکه کړی ده. دا یو ډېر غټ برید دی یقینا چې په دې کې دومره کسانو دواړه اړخه د مرګ جوبلې دعوه کیږي. نو دې ته څنګه ګوري؟ یعنی ستا تجزیه د خبریال په توګه باندې دا وسلوال بیا د کوم ځای نه راځي؟
بالکل شاهین، کو ګورو مخ ورځو کو ګورو پښوات زمنګور خار دننه دا د پاکستان مسلم لیگ یو اهم غړی وجل شي او چې داغه د مرګ پر هم دا وسلوال ډلې اغشتي و. دغه شان سو پسما په ملکن ډیویژن کې دغه سپری خکېږي. دا به پرونی چې کومه پیخه ده، دا ډېر زیاته پیخه ده، د دې نه مخکې هم داسې پیخې شوې دي. او چارواکي دا وایي کوم دا عسکر چې وایي دوی وایي چې دا خلک د افغانستان د اړخ نه راځي او دوی دغه بریدونه وکړي او بیا واپس افغانستان ته ځي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نوی ټاکل شوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي دوی د ادارو سره هر هیڅ قسمه ټکراو نه غواړي. دوی پرون د سند صوبې د دورې په مهال دغه خبرې کړې دي چې تفصیل یې د کراچۍ نه ظفر کریمي راکوي.
وړمبي وزیر راجا پرویز اشرف د اتوار په ورځ د سند صوبې د ګړې خدا بخش دوره وکړه او د خپل ګوند د وجل شوو مشرانو ذوالفقار علي بټو او بېنظیر بټو په قبرونو یې د ګلونو څادرونه وغوړول. د دې وروستو نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د دوی حکومت د هیڅ وی ادارې سره اختلاف ساتل نه غواړي.
هم تمام ادارو کا احترام کرتے ہیں، کسی ادارے سے ساتھ ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرتے، بلکہ اپنے
دے وائی منگ دو ٹولو ادارو قدر کوو او دہی چیوی ادارے سرا دا ٹکر ورطلولو پا سیاست باوری نیو. حقا خلق چوز منگ سیاسی مخالفین دی، منگ دا حسی هم کردی دی چه حقوی دا زان سرا بدرگا او یو زائی کرو. نن هم منگ دا وائیو چی دی ادارو ترمنز دا ٹکراو او تشنج لکبلا ادارے کمزوری کی گی. نموڑی ووائل غواری ٹول ادارے پیاوڑی کردی او هغوی په دې لړ کې دا کار کړی دی چې پارلیمنت یې پیاوړی کړی دی. د پارلیمنت څخه نورې ادارې جوړیږي او چې پارلیمنت پیاوړی وي نو نورې ادارې هم پیاوړي کیږي. د دې وروستو نوموړی کراچۍ ته راغی او هلته یې د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح په مزار د ګلونو څادر وغوړولو. په دې موقعه خبریالانو سره په خبرو کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې د هغه د حکومت اولنی کار دا دی چې په ملک کې د بجلی، ګیسو او د توانایي د نورو سرچینو په کمی قابو عمومي او په دې لړ کې خلکو ته ورپېښې ستونزې حل کړي. نوموړي زیاته کړه د وزیر اعظم په توګه د ټاکل کېدو سم د سروستو یې د توانایي د کمی د ستونزې د حل په موخه غونډه رابللې او دا د دې خبرې غمازی کوي چې د ده حکومت د توانایي د کمی په برخه کې جدي دی او د دې ستونزې حل خپله اولنۍ ترجیح ګڼي. وزیر اعظم وویل امریکا او د نړۍ سره د ښو اړیکو په حق کې دی او نیټو ته د اکمالاتي لارې د بحالولو په لړ کې به د پارلیمنت د پریکړو ملاتړ کوي. هغه وویل د ده حکومت به هڅه کوي چې راتلونکي ټول ټاکنې د هر ډول درغلیو څخه پاکې او سوتره ترسره کړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
کراچۍ کې د عوامي نیشنل ګوند د اتوار په ورځ د ولسي قوت د څرګندولو په هوډ جلسه کړې. دغه جلسې ته د کراچۍ او پښتونخوا صوبې د یاد ګوند چارواکو ویناوې کړې دي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د اتوار په مازیګر د کراچۍ په کیماړې ټاون کې د زرګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند څانګې مشر شایسید وویل چې د دوی د ګوند پلویان د احمدشاه ابدالي او باچا خان په فلسفه باور ساتي او هغوی د هیڅ یوې سیاسي او یا مذهبي ډلې سره دښمني نه لري. نوموړي زیاته کړه د تشدد او زور زیاتي نه کول ورته د خپلو مشرانو څخه په میراث کې پاتې شوي دي.
د پښتنو د بچو د تعلیم، د انجینر او د ډاکټر جوړېدو لپاره دا یو کراچۍ پاتې ده. پښتونخوا د بمونو په ضد ده، قبایل د دماغو د بمونو په ضد دي، بلوچستان په پسونو باندې دماغي وشوي، افغانستان یې لوټي لوټي کو، دا یو زما د امن ځای دی.
شایسید په پښتنو غږ وکړو چې په خپلو کلو او په ځانګړې توګه په کراچۍ کې باید په خپلو بچو تعلیم وکړي او په دې توګه د هرې جمهوري لارې د خپل سیال څخه د مخکې تلو هڅې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر وویل د طالبانو لخوا په کراچۍ کې ترسره کېدونکي کارونه د ټولو پښتنو دپاره د زیان او بدنامۍ سبب ګرځي.
هلته د تبا کړم پنځه لکه پښتنو خویندې میندې در په تکلیف کړې، خدا خدای د پاره د رسول د پاره د کراچۍ په خاورا دا حرکتونه بل کا دا ست حرکت د یو وجود د پاره نه دی دا د پښتون نسل د پاره دی زما قوم ته زما نسل ته خطر دی او تم زما بګړا و بچي چې چا ته له فلسفې چا ته له پټوي درکړي دا اصلي دشمن دغه لري دا دوه نمونه دي جوړه په ودما یو څلور ډبه د پټوي والا ورګ رښتیا لته وای
هغه ویل د پښتنو ماشومانو ته اوس مهال د ځانمرګ جیکټ نه بلکې د قلم او کتاب ضرورت دی یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا چارواکو هم برخه اخیستی وه دغه کسانو کې د یاد ګوند د دیر ضلع صدر جلسې ته وینا وکړه او زیاته یې کړه
زمونږ حکومت زمونږ ملګری چې کم الته په کم جنگ کې دی هغه تاسو ته پته ده دلته چې تاسو په کم جنگ کې مونږ ته پته ده په پښتنو ډېر ظلم او جبر روان دی عزیزانو په دې وخت کې د خپلې وړې وړې دښمنۍ ترپګنۍ ختمول دي او ودرېدل دي د یو بل مټې مضبوطول دي عزیزانو په دې وطن کې مونږ خلک د دیوال سره لګی پرون زمونږ د ماش جنگو نن زما استاد سر او د بقا جنگ دی
یاد جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې چارواکو او د خیبر پښتونخوا صوبې نه راغلي د لایو سټاک وزیر هدایت الله هم وینا وکړي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مشال رادیو د حقایقو رابرت سرون کې
له پاکستان څخه خبرېدونکي اکسپرس ټریبون رسپانه کې راپور کې لیکل شوی د پیپلز ګوند حکومت که سهم نه وزیر اعظم له قومي سملې وټاکه خلای هم ډیر مشکلات مخې ته پراته دي بشیر غوښت دغه راپور مهم برخه وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې لډیرو ناندریو او ګنګوسو وروسته د پاکستان قومي سملی د یوسف رضا ګیلانی پر ځای راجا پرویز اشرف د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکه لیکوال وایي چې پرویز اشرف د پیپلز ګوند له تکړه وزیرانو څخه نه او زر قرباني کېدی شي خو دوی د مجبورۍ له مخې د وزیر اعظم چوکۍ ته ونوماوه د یادونې وړ ده چې د پیپلز ګوند لومړی انتخاب مخدوم شهاب الدین و خو څنګه چې هغه د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره خپل کاغذونه جمع کړه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ځواکونو یا انټي نارکوټکس فورس یې د نیولو لپاره وارنټ جاری کړ ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي دا ښکاري چې حکمران پیپلز ګوند نه خو د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت او نه هم د عدلي خوخ دی د ایکسپریس ټریبیون رسپانه په وینا لکه چې د پیپلز پارټي حکومت شروع شوه له هغه ورځې وروسته ورته ګڼ چیلنجونه او مسلې راولاړ کړل شوې دي لیکوال وایي چې سره د ډیرو مشکلاتو پیپلز پارټي بیا هم له څلورو کلونو راهیسې خپل چارې پر مخ بیايي رسپانه لیکي چې د دې وجہ کې د شیدای چې د مسلم لیگ اپوزیشن ګوند که څه هم حکومت ته ستونزې پیدا کړې خو چپه کېدل یې نه دی غوښتي بل مطبوعاتو او عدالتونو هم په غیر عیني ګامونو ژور نظر ساتلی او دریم د سیمې او نړۍ هیوادونه هم د پاکستان د منتخب حکومت کلک ملاتړ کوي ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې اوس به د پاکستان سپریم کورټ له نوي وزیر اعظم څخه هم دا غوښتنه کوي چې د خپل صدر آصف علي زرداری خلاف دی د درغلیو په کیس کې سویس چارواکو ته خط ولیکي خو د لیکوال په وینا راجا پرویز اشرف به داسې ونه کړي په نتیجه کې به کېدای شي هغه هم له خپلې چوکۍ لرې کړل شي او ورسره د انتخاباتو او عبوري حکومت اړتیا هم رامخته کېدای شي رسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوند مسلم لیگ د وختي انتخاباتو په حق کې دی د لیکوال په وینا کې د پاکستان سیاسي بحران همداسې پسې وګت شي نو پوز باید له حوصلې څخه کار واخلي او په خپل د چارو د واګو د اخیستلو پر ځای باید د نوو انتخاباتو کولو لپاره پر یو تاریخ د سلاکېدو لپاره کار وکړي ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې پاکستان کې د پیپلز ګوند د حکومت ټول شپږ میاشتې پاتې دي نو پریږدئ چې عام خلک یې عمل ته په کتلو په راتلونکي انتخاباتو کې دا فیصله وکړي چې رایه ورته ورکړي او کنه ځکه چې د قانون له مخې نه پوز او نه هم عدلیه یو حکومت چپه کولی شي بلکې دا پریکړه خلک کوي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
پاکستان کې د وزیر اعظم بدلی د وروستو نوې کابینه کې اکثریت هغه کسان شامل کړي شوی دي چې د یوسف رضا ګیلانی په کابینه کې هم شامل وو او دوی ته هم هغه زاړه وزارتونه ورکړي شوی دي د سیاسي چارو کارپوهان د تسنګ ګوري د ریاض موسی خیل پر راپور کې
سپریم کورٹ لخوا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د نااهله فیصله سره که یو طرف ته یوسف رضا گیلانی د خپل چوکۍ نه لر شو نو بل طرف ته ورسره کابینه هم ماته شوه. ول راجا پرویز اشرف د نوي وزیر اعظم په حیث د سوګن پورته کولو وروسته هم هغه زړه کابینه بیا جوړه کړه او اکثریت پکې هغه پخوانی وزیران واغستی شو. د دې پریکړې به څه نتیجې رابرسېره شي په دې حق لر راته د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وې.
تبدیلی مثبت را نغلا جوان خلکو د پاره د ژوند ساتیا غانه را نغلی مهنگائی کم نشوا بیروزگاری کم نشوا نو داغه په پیش نظر پکا دار چې نوی کابینه راغنه و او نوی کابینه په داسې خلکو باندې چې هغه صفا خلک دی د بدنوانی نه پاک وي د غلا غلطی نه پاک هغه راوسته چې حکومت چې دی نو دا یو موقع ضایع کا چې کوم ته یو نوی کابینه او یو صفا ستره کابینه ورکړی وي.
دغه رنګ د ګومل پوهنتون وایس چانسلر او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور احمد کندی وایي چې باید نوی کسانو ته موقع ورکړل شوی وه نو دا شان به دوی د ښه کار کولو کوشش کړی وو. دی زیاتوي
ډېر ایمانداری کړی وای خپل ځان مضبوطولو لپاره اخپاره خو به ډېره ښه موقع وه. ما خیال کې ینګ را وستی وی هغه خو به جان مړولو جی دا کرایسس کې اور لګېدلی دی مونږ ځان پروف کړو. بیکاز ان کرایسس وین یو آر دا پروډکټ آف کرایسس یو آر گیون آل چانس ٹو شو یور لیڈرشپ اینڈ ٹیلنٹ. حالات کې خو به تا ته لیڈرشپ کوالٹی موقع نه درکې.
ولې بل طرف ته خبریال او په سیاسي چارو جوور نظر لرونکي سلیم احمد زړې کابینې بحالول یو ښه ګام بلی او وایي چې که نوي خلک راغلي وو نو دې سره به کرپشن سیوا شوی وو. سلیم احمد وایي
زما په خیال د حالاتو خېدو خو داسې امکان نه ښکاري. البته دغه کې دغه چانس پکې زیات وو. نوي کسان به هغه جیبونه بالکل خالي وو او هغه به بیا ځان له د کرپشن سیزن کتو.
د کابینې ډیویژن لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه ویش وفاقي وزیرانو یولس وزرای مملکت او درې مشرانو ته چوکې ورکړې شوې دي چې پکې هینا ربانی کرتا د خارجه وزارت، حفیظ شیخ ته خزانه، فاروق نایک ته قانون او قمر زمان کایره ته د خبرتیا او خبرونو زاړه وزارتونه ورکړې شو. د غرنګ رحمان ملک هم بیرته د مشیر داخله په چوکې اخستې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
د راپورونو تر مخه تیر ورځ په شمالي وزیرستان کې د کرفیو په دوران دوه ماشومانو جنکو په ګډون درې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې جوبل شوي دي. تفصیل سیمینا زموږ همکار راکوي.
د ځایي سرچینو تر مخه تیره ورځ په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د کرفیو یا ګرځبندیز په دوران کې دوه ماشومې جینۍ او یو بل کس چې د سید محمد په نامه پیژندل شوی دی د امنیتي ځواکونو لخوا د کرفیو په دوران کې په ډزو کې ژوبل شوی دی. سرچینې وایي چې د ماشومې جینکۍ عمرونه د لسو کالونو نه کم دي. د میرعلي میرانشاه په سړک د قطبخیل په سیمه کې د کرفیو په دوران کې په ډزو ویشتل شوی دی. ولی سید محمد د میرانشاه د تخیل په سړک باندې د کرفیو په دوران کې په ډزو ټپی شوی دی. د ځایي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دواړه جینکۍ په سرکاري امبولانس کې پېښور ته د درملنې لپاره رسول شوی دي. د امنیتي ځواکونو لخوا دا دریض هم مخې ته راغلی دی چې دغه ماشومې جینکۍ د امنیتي ځواکونو لخوا نه دي ویشتل شوی. دا چې د تیرو درې کالونو راهیسې په شمالي وزیرستان کې د هرې یکشنبه یا اتوار په ورځ کرفیو لګول کیږي، ځایي خلک یې د کم مشکلات سره مخ کړي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي شانادین وایي چې د کرفیو د لاسه د سختو ستونزو سره مخ دي او باید چې دولت ورته څه داسې انتظام کړی وي چې ناڅاپي ناروغان یې په ایمرجنسي کې هسپتالونو ته رسولی شوي.
میشته کرفی نه دا مشکلات دي چې میشته څه بیمور وشي تقریبا په بارہ گھنٹې کې میش د کرنار کات نه شکړی. حکومت په چار دو چې په دغه پاوس کې نه میشته څه داس طریقه کار جوړ کو چې میش د بیمور اندیر وړای روړای شي چیره. درای کولا د کرپی لګیا د پسوینه خلق مرشو مستقل یو ګاډای ته یور کړای وای چې پغ بند څه مستقل اوز یو وای چې مشته د فته لګدای چې د دې مش د ایمرجنسی بیمور د فورادای درندیر د فورادای او بل په دا 12 غنټه کې په کور وچ یو غنټه یو نیمه غنټه مش خلق ته ایسای چلاول تلیار کړی وای چې مش څنګه تر سایه خو چلوي اخر د ظلم کوم وخت پر پمیر باندې کیږي.
فدا خان وای چې ډیر ناروغان او په خاصه توګه غزنانا چې د ماشومانو د ډیلیوري کیس وی د کرفیو د لاسه ژوند د لاسه ورکړي دي چې پر وخت باندې هسپتالونو ته نشي رسولې.
خاص کر دی ډیلیوري چې کوم کیس نه دی یا ایمرجنسی صورت جوړ شي زخمیان جوړ شي په داسې حالات کې خلک ډیر تکلیف وي. ډیر داسې کیس نه شوی چې پلیار کې ډیلیوري کیس وی ځای شي. بل طرف ته مشته دا پتا نه لګی چې دا کرفیو په میژ دي څو وخت پر مقرره وي کله میژ د مصیبت نه خلاصيږي. بانو د مرلی چې کوم چیک پوسټ نه دی دا طرف میژ د تاک پرې شي دمره چیکینګ کیږي چې سړی ستړی شي پکې او په چار خدا وا چې دغه چیک پوسټ نه باندې څوک بیمور انځر ورتللای چې دا اډوانس کې مخته بولای اول غیزی بند کړوي په 7 بجه باندې تقریبا دی تر لویږي به ماشوم په 6 بجه باندې دی وخیږي او د شپې خو مکمل باندې.
مظهر الدین وای چې د هر اتوار د ورځې کرفیو نه پرته هم هر ماخام چیک پوسټونو باندې سړکونه بند شي چې بیا ټول شپه څوک د ضرورت پر وخت هم سفر نشي کولای.
دا هیڅ د میر اگزام ډیفټه لګو دلی ونه واغه کې خاص کر درې ځایونه باندې لکاش کی ځول دی بیا چې غول دی دا په کرفیو نه علاوه بالکل یو خود لکا دا چې کی ما ډیلی دی په 5 بجه باندې بندول دی دا چې نه وای صرف په دغه ویکلی چې کی ما د کرفیو لګوي هغه سفیشینټ او کافی و.
د سیمه خلک وای چې باید امنیتی ځواکونه د خلکو د مشکلاتو خیال وساتي او د کرفیو یا ګرځبندې لپاره سم متبادل تنظیم وکړي او یا دورانیا کم کړي چې خلک هم د ایمرجنسی په صورت کې خپل ضرورتونه پوره کړي او فوزی قافلې هم یو بل سیمه ته محفوظ تګ راتګ وکړي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې سوګې داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
او سرزو د کرخه اغه اړخت په ننګرهار کې یو کانفرنس شوه دی. په دا کانفرنس کې په کوم موضوع باندې خبر شوه دی د سیمینا زمون همکار باز محمد عابد په دغه اړه راپور راکړي.
په ننګرهار کې د اقتصادي ودی او غوره مالیاتي خدماتو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار د اتوار په ورځ مازیګر پای ته ورسید. دغه سیمینار د ننګرهار د مستوفیت ادارې لخوا جوړ شوی و. د ننګرهار د مستوفیت مشر ډاکټر محمد عالم اساقزی د نورو عایداتي ادارو ترڅنګ د ننګرهار له ګمرک څخه یادونه وکړه چې د تیر کال په نسبت یې سږ کال په عوایدو کې تر حد زیات کموالی راغلی دی. نوموړي وویل
ننګرهار ګمرک چې د پروسا کال په مقایسه باندې په ډیره زیاته کچه باندې کم عواید لاسته راوړي دي. هلته دا ده چې زورمندانو په غیر قانوني توګه باندې یعنی د قاچاق په ډول باندې مال د پاکستان سره ننګرهار ته او همدارنګه د افغانستان نورو ولایتو ته انتقال کړي چې البته د بازو کسانو مداخله د ګمرکاتو په مراد کې باعث د دې ګرځېدل چې زمونږ د ګمرک د عوایدو کچه ښکته لاړ شي.
اساق زی وړاندې وایي چې په عوایدو کې هغه وخت زیات ولایت لشی چې ولایت ته انکشافي بودی جراشی
هغه بودی چې دوه دونرانو لخوا د وزارت مالی سره ژمنه شوه او وزارتونو ته اختصاص ورکړ شوی. نو خو به دا وی چې زمون د ادارې هر یو رئیس چې هلته د هغه لپاره غفان په نظر کې نیول شوی دی لا شو د خپل وزیر صاحب سره دا موضوع په مفاهیمه په اساس باندې باید دغه بودجه باید ننګرهار ته انتقال شي چې هغه البته تر 50 میلیون ډالر پورې دی چې دا باید د ننګرهار ولایت د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید استفاده وشي.
د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د خپل ادارې پر رئیسانو غږ وکړ چې خپل قبلي درستی کړي کنه له دندو بګوخه او مجازات کړي شي.
زه به هر انسان چې هر څوک چې هر چا په فرمان باندې دي هر چا کده د پلا ولایت کې نور پرموز په پسیتر کتر په قانوني شکل سره مختیار نورل هغه ته به جزا وکړو او لکه څنګه چې رئیس جمهور و چې نور د مسلات ته کوم او زه به نور چا خبر نه اورم او زه د ټولو انسان خدمت د هله ورزو ده چې نور به خپل بودیجه به د مرکز څخه انتقال کړي که هر وخت خپل پروپوزل او پسیتر کتر خپل بودیجه را نورل هغه به سرکار نس کولای.
په دغه یو ورځنی سیمینار کې د ننګرهار وسنی اقتصادي بحران تکتنه او حللاري د مالیاتو د قانون په وړاندې د خلکو مکلفیتونه د غوره خدماتو میکانیزم او د تدارکاتو د قانون مطابق په ولایتي کچه د قراردادونو پروسیجر جوړول د باس بنیادی موضوعاتو. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنه می بجې شوې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو
پاکستانی چارواکی وایي چې د بردرې په سونیدار سیمه کې طالب وسلوالو د دوی شپږ سرتیري وجلی دي او زیاتوي په ځوابي ډزو کې دوی یولس وسلوال وجلی دي د پاکستان نوي ټاکل شوي وزیر اعظم راجا پرویدر شف ویلي دي چې د دوی حکومت د ریاستي ادارو سره د ټکراو د تګلارې په ضد دی پرون د کراچۍ په کیمیاړي سیمه کې د عوامي نشن ګوند سند سوي د انتظام لاندې یوه جلسه وشوه افغان امنیت چارواکي وایي ازبکستان د افغانستان په شمال کې د تیلو د یو کان څخه د تیلو د ایستلو په چارو کې مداخلت کوي د ایپټي پولیس وایي د دوه تنو افغان مهاجرو مړي په هغه بس کې وموندل چې د یونان نه اټلي ته روان وو او په کې غیرقانوني مهاجر ځای پر ځای شوي وو د مصر لومبنه اسلام پسند منتخب ولسمشر محمد مورسی پرون ویلی دی چې هغه به د ټول هیواد ولسمشر وي د اتوار پر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن د میډیټرینین له پاسه د شام له خوا د ترکیه جنگي الوتکه ویشتل په سخت ټکو کې غندلې ده په عراق کې د میډیا د ازادې لپاره کار کوونکي یو ډله وایي چې دغه هیواد حکومت په لسګونو د مطبوعاتي ادارو د بندولو حکم کړی دی
مهم خبرونه باور د اوریدونکو ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه قسم خبرونو تبصری خپرې کړې دي په دغه اړه د اسلام آباد نه د احمد الله راپور ته وغږو
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بیان او صدارتي آرډیننس په خپل سر خبرونو کې راخسته دي انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او ایکسپریس ټریبیون او اردو ژبې ورځپاڼې آج او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه ټول اقدامات چې شپږم اپریل 2012 نه تر 19 جون 2012 په میاس کې کړی شوی وو هغه ته تحفظ ورکولو لپاره صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی اردو ژبې ورځپاڼې جنگ او مشرق او انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز په خپل سرخیانو کې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلي لیکي چې سویس حکامو ته خط لیکلو معاملې کې به آئینی لار خپلولی شي او ټولو مسلو حل په جمهوریت او پارلمان په بالا دستی کې دی او هیڅ وی ادارې سره جنگیدل نه غواړو ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف مشرۍ کې کیدونکو او اعلی سطحي اجلاس کې په ملک کې په لوډ شیډنګ زر تر زر قابو موندلو لپاره مهمې فیصلې وکړې شوې اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې راجا پرویز اشرف ویل چې بجلی بحران حل د دوی د حکومت اوړمبۍ ترجیح ده ورسپانه لیکي چې ملک کې د بجلی اعلانیا او غیر اعلانې لوډ شیډنګ لوجې اولس ډیر د مشکلاتو سره مخ دی چې لوجې خلک په ټول کې په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي دي او خصوصا پنجاب کې سرکاري ودانو سره پرایویټ ودانو او املاکو ته هم ډیر نقصان رسولې شوې دي ورسپانه لیکي چې تیر وختونو کې راجا پرویز اشرف د اوبو او بجلی وزیر وو او نوموړي په خپل موده کې د بجلی لوډ شیډنګ کمولو کې څه خاطرخه کامیابی نه و ترلاسه کړي خو اوس د وزیر اعظم په حیث راجا پرویز اشرف لا پکار دي چې خپل ټوله توجه د مسلې حل طرف ته راوګرځوي ځکه چې بجلی لوډ شیډنګ لوجه نه صرف د خلکو کاروبارونو ته نقصان رسی بلکې سخت ګرمۍ لوجه خلک هم متاثر کیږي ورسپانه اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د کوئلې ډیر ذخایر دي چې ترینه په ارزانه نرخ بجلی جوړې دی شي دینه علاوه واړه او لوی ډیمونو جوړولو سره به نه صرف بجلی ترلاسه شي بلکې اوبه به هم ذخیره کولې شي ورسپانه آج هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا او وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی اجلاس کې فیصله وکړه شو چې بجلی جوړونکو کمپنیانو ته به هر ورځ 28000 ټن تیل ورکول شي نو دا شان به نېشنل ګریډ کې 1200 میگا واټه اضافي بجلی شامل کړی شي ورسپانه لیکي چې نوی وزیر اعظم لپکار دي چې به هنګامي بنیادونو د مسلې حل راو باسي چې اولس لګ د سکون سا واخلي او خپل کاروبارونه یو وار بیا په خشان شروع کړي ورسپانه اخیره کې لیکي چې د بجلی مسلې مستقل حل لپاره هم حکومت له منسوبې شروع کول پکار دي او بغیر د سزن نه د منسوبې د مکمل کړي چې اولس ته په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه شي مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ناټو سپلای او اولس به خبرې ته پام را ګرځوي او وایي چې امریکایي میډیا کې داسې خبرونه راځي چې ګنې روانه میاشت به د ناټو لارې پرانستې شي. بل طرف ته پخپله د پاکستان د خارجه سیکرتر جلیل جیلانی هغه بیان چې خبرې اترې ښه اړخته روانې دي او ډېر زر به یې حل راوځي. اداریه وایي چې د ناټو د رصد لارو پرانستو دپاره امریکې سره سره یورپي ملکونو هم په سفارتي لارو هلې ځلې کوي او امریکایي چارواکي بعض وخت د دباو او دړکونه هم کار اخلي. اداریه زیاتوي چې که د ناټو رصد لارو په اړه کومه یوه خبره هم کیږي باید چې اولس ته ښکاره وي، لکه څنګه چې امریکایي موقف په ډاګه دی بیا ولې پاکستانی چارواکي خپله خبره او غوښتنه پټه ساتي. او دې سره سره ضروري ده چې دغه لړ کې هره پریکړه د پارلمان د قرارداد مطابق وي، ګنې د دې به ډېر سخت عوامي رد عمل مخې ته راشي.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي افتخار محمد چودھری د خپلو پلویانو ترمنځ داسې یوتن دی چې د ملک د صدر خلاف یې د درغلیو د کیس ته کلاولو للارې ځوان قیادت ته دا سبق پریخي چې سیاسي مشران باید د قانون احترام وکړي. تیرونه افتخار محمد چودھری یو زړور ګام پورته کړو او یوسف رضا ګیلانی پر دې الزام نه اهله اعلان کړو او خپل څوکې څخه لری کړو چې نوموړي د عدالت دا حکم نه منلې. رائټرز خبر ایجنس د پیپلز ګوند د یو غړي له خولې وایي په عملی توګه جمهوریت ختم شوه دی، ځکه چې د پارلیمان، حکومت او عدلی ترمنس د واک توازن ختم شوه دی. د پاکستان پوز چې د ملک 15 کال عمر کې نیمه موده حکومت کړی دی، د زرداری حکومت نه خپل نفرت پټ نه دی ساتلی، خدای هم په ډاګه کړی چې پر واک قبضه کول نه غواړي. په پاکستان کې دا حالات داغه تورونو وروسته پیدا شوی کله چې د افتخار محمد چودھری پرزوی په ناجایزه توګه د ربونو روپو د جایداد مقدمه را مخې ته شوه. د رایټرز تر مخه د پاکستان سیاسي طبقه لا په دې حیران ده چې آیا د افتخار محمد چودھری به د یوسف رضا ګیلانی په لری کېدو تسلی وشي او که د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه به هم د زرداری پر ضد د کیس کلاولو غوښتنه وکړي. رائټرز خبري ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې ډېر پاکستانیان پر دې خوشاله دي چې یو بدنامه حکومت یې مخ په ختمېدو دی، د افتخار محمد چودھری خلاف دا خبره ډېره کیږي چې دغه عدالتي کامیابو پاکستان بے ثباته کړي. بلخوا ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي 43 کلن اسد او جمشید علی خان چې ستار وهي په عمرونو کې خوبا واړه وي خو تجربه یې ډېره ده. جمشید چې اکوسټیک گیټار وهي وایي چې هغه د گیټار د غږولو یو خاص هنر زده کړی دی چې په پېښور کې په نور څوک ډېر نه پوهیږي. بل اړخ ته اسد د بجلی ستار وهي او په پروډکشن او د موسیقي پروګرامونه جوړوي. دا دواړه وایي چې اوس 43 کالو دی خو لومړی به خپل تعلیم ترسره کوي. د خیبر پختونخوا د موسیقي په میدان کې د موسیقارانو ډیمانډ ته په کتو سره په راتلونکي څو میاشتو کې به خپل تخلیقي موسیقي هم خپره کړي. مقاله لیکي د خیبر پختونخوا د موسیقي انډستری د یو ښه وخت نه تیریږي او د یاسر او جواد په شان یې داسې سندرغاړي پیدا کړل چې پری دی ګل یې اورېدونکي متاثر کړل او دغسې نصیر او شهاب هم دي چې زه پښتون یما سندرې یې ویلې. د ورځپاڼې تر مخه د اسد او جمشید د موسیقي د پیجنګلو په اړه لا واضح نه ده. اسد او جمشید د موسیقي ځینې مقابلې هم ګټلې دي او د کیاس گروپ او د علی عظمت په شان یې لایف پروګرامونه هم کړي دي. مقاله په اخره کې لیکي چې صرف وخت به داخلي چې اسد او جمشید څومره په پیښور کې نوم جوړولی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د ډان ورځپاڼې په مقاله کې منیر اکرم لیکي د ټول نړۍ حکومتونه او ملګري د ملګرو ملتونو چارواکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په دې فکر اخته دي چې ټمي وسلې تر هغه ترلاسه نه کړي، خو د لیکوال په وینا دا ناممکنه خبره ده. د دغه مقاله مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی استازي منیر اکرم په ډان ورځپاڼه کې یو مقاله لیکلې، وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په ټوله نړۍ کې د دې خبرې لپاره هلې ځلې روانې وي چې اټمي وسله یا د هغې علم ترهګرو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي او د ګاونډي هیواد نه علاوه د نړۍ یو شمېر مخالف هیوادونو په هر موقعه دا کوشش کړي چې د پاکستان اټمي پروګرام د نړۍ لپاره یو خطر ثابت کړي. منیر اکرم لیکي اټمي پروګرام دومره اسان او ساده ساده نه ده چې یو ترهګر ډله یې جوړ کړي او بیا یې استعمال کړي. هند په 500 کلونو کې او پاکستان په سلی رښتو کلونو کې اټومي وسله جوړولو کې کامیاب شوی دی. دا راز شمالي کوریا په شلو کالو کې په ډیره معمولی کچا اټومي پروګرام کې پرمختګ کړی دی. لیکوال وایي اول خو د اټومي پروګرام انتظام ډیر پیچیده وي او د یو شمیر حفاظتي ګامونو لاندې وي، او دویمه دا چې یو هیواد به هم کله ترهګر اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرې نږدي، ځکه چې ترهګر خودکش حملې ته هم تیاریږي خو حکومتونه په جایزو وسیلو خپل حفاظت کوي او خودکشي نه کوي. لیکوال د سیړنو په بنیاد لیکي کومه وسله چې ترهګر پټولی شي هغه دومره په لویه کچه نقصان نشي کولی، خو د ډیزي کټر په نامه بم چې په جنګونو په عامه توګه استعمالیږي د هغې په نسبت به د دغه وسلو په ذریعه ترهګر بریدونه دومره زیان نه اړوي. لیکوال وړاندې لیکي دا ممکنه ده چې ترهګر کیمیایي یا بیالوجیکي وسلې ترلاسه کړي او د هغې لپاره دوی د عامو کارخانو نه هم مواد پټولی شي، خو دې لړکې د حفاظت لپاره دومره ټینګار نه کیږي. دا راز د هند او پاکستان ترمنځ د اټومي وسلو یو توازن قائم دی او دواړه هیوادونه د دې په استعمال کې یو شمیر مفاهمتي لوزنامې لري. بلخوا د دې په نسبت د شمالي کوریا مسله سنگین ښکاري، ځکه چې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا دغه سیمه کې د میزایل ضد نظام لګولو اراده لري او چین د دې مخالفت کوي، چې په نتیجه کې یې دغه سیمه د یو لوی خطر سره مخ ده. د لیکوال په وینا په جنوبي اشیا کې وړاندې د هند او پاکستان اټومي وسلې ترلاسه کوي خطرناک نه وو، خو په موجوده وخت کې درې خبرې داسې دي چې سیمه یې د غیر یقیني حالاتو ښکار کړي. اولنۍ دا چې د امریکا او هند ترمنځ د اټومي همکارۍ لوزنامې په سیمه کې قائم توازن خراب کړي. دویم په دې ورستیو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې امریکا غواړي د پاکستان اټومي وسلې ترهګر پټې نه کړي، له دې وجې یې په خپل حفاظت کې اخیستل غواړي، نو دې سره هم په پاکستان فشار زیات شو. او دریم دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کلکېچن تعلقات او د هند سره د امریکا د همکارۍ د زیاتېدو له وجې هم پاکستان اندېښمن شوی دی. نو د لیکوال په وینا تاریخ ثابتوي چې په داسې حالاتو کې اټومي وسلې لا نورې خطرناکې شي.
منور شاو چې د دان رسپانې د مقالې مهمه برخه وړاندې کولې. اوس راځو کلتوري راپور ته. په دانیزدو کې د پښتو موسیقي مارکیټ د دغه کاروبار سره د تړاو لرونکو خلکو په وینا ډېر زیات خوشوي دي او پښتو هنر په ډېرو حوالو وده کړې ده. په دغه موضوع د فرهنده وزیر راپور ته وکړو.
پښتو میوزیک چې په دې تیرو وختونو کې یو ځل بیا نه یوازې د نوي اوازونو او سازونو سره ښایسته شوی، بلکې په پېښور کې کاروبار کوونکي وایي د پخوانی مارکیټ هم ښه شوی دی. که څه هم په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او د ملک په نورو برخو د پښتو موسیقۍ په مارکیټونو او دوکانونو بمی حمله وشوي او د نورو خلکو په رنګ پښتانه سندرغاړي د یو سخت وخت نه تیر شول، ډېر د تندروي او ټولنیزو بندیزونو ښکار هم شول، چې یو تازه مثال یې غزاله جاوید هم دی. زوان سندرغاړی همایون خان چې په دې ورستو کې د کراچۍ په کوک سټوډیو کې هم دوه سندرې مخې ته راغلي، وایي بدلون را روان دی. ډېر ځوانان او تعلیم یافته هلکان او جنکۍ خوښوي د خپلو خیالاتو اظهار د آرټس په مختلفو میدانونو کې وکړي، چې یوه پکې د میوزیک نړۍ هم ده. همایون خان وایي
many young people, many young bands, many young amateur singers, many young musicians are coming into the field. They feel good because
ډېر ځوانان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقي اړخ تر روان دي. دا دوی لپاره د اظهار یو ښه ذریعه هم ده او دا خلک ډېر په ذمواري او مینې سره کار کوي. ډېره ښه موسیقي ورکړه، دا یو مثبت بدلون دی او په تاریخ کې لیکل کیږي. دا اوسنۍ کول ډېر محنت کوي او که تیرو لسو کلونو ته وکتل شي نو دا د میوزیک دورو او یو جدیده لسیزه وه.
This decade has been a music decade. This has been a modern decade.
نبا په پېښور کې د پښتو میوزیک کاروبار کوونکي وایي اوس د پخوا په نسبت د دوی کاروبار ښه شوی او د ځوانو سندرغاړو لکه همایون خان، بختیار خټک، رحیم شاه، کرن خان، نازیه اقبال او ګلپاڼې د سندرو سره سره د استاد ناشناس، خیال محمد استاد، سردار علي ټکر او هارون باچا کیسټونه هم خلک ډیر خوښوي او زیات خرڅیږي. په پېښور کې د میوزیک کیسټونو یو کاروبار کوونکی محمد حفیظ وای خلک اوس ته هندي فلمونو د سندرو نه زیات د پښتو میوزیک کیسټونه اخلي.
مطلب فلم حسابم قانونی کاروشی نویو کیسٹ تقریباً فلم حساب کی زدر کم یو ڈرامہ کی تقریباً لس لاکھ روپے پیدا تھا.
محمد حفیظ وای کچره د نوو سندرو په غلا د نقل کولو یا پایریسی خلاف کار وشي نو د پښتو میوزیک مارکیټ په لکونو روپو ګټه کولای شي. په افغانستان او پاکستان کې د پښتو موسیقۍ نوي اوازونه یو شان خوخي لري او دا هغه وجه ده چې د دوی نوي کیسټونه او سی ډیز دواړو غاړو ته خپل مارکیټ لري. په پېښور کې د میوزیک یو بل کاروبار کوونکی خورشید عالم وایي کچېری امن وي نو په دې تیر وخت کې بعد د پښتو موسیقۍ کاروبار تر دې هم زیاته ګټه کړې وه. د پښتو میوزیک کیبل او تل ځوان سندرغاړي بختیار خټک وای ک یو خوا بدمنی ده نو بل خوا په ټولنه کې ډیر پرمختګونه هم روان دي او یو پکې د پښتو میوزیک ته مارکیټ پرمختګ هم دي.
چنن سبا ک تاسو او مجموعي توګه باندې وګورئ روان پاکستان حالات په پای کې په تیر تیر د موږ په حالات نو چې څنګه دلته کې موږ حالات ډیر خراب دي خو باوجود د هغه د موسیقۍ مارکیټ چې کوم دی د باقي ټول د پاکستان د ټول مارکیټ سره مقابله کې پښتو مارکیټ ډېر زیات خراب دی. هغه د تیر یو څو کالو راهیسې ټول دنیا دی اړخ ته مخ شوې ده او د هغې ټول نه غټ مثال یا ثبوت دا تاسو ویني چې زمونږ پاکستان د نورو ژبو ډېر ښه خو هنرمندان چې کوم دي چې چا اول پښتنو ته به ځان پرې ښکارېدو په کې باندې میدان څرګند ول چې د پښتني مومن خاص د نورو ژبو ملګري چې کوم دي هغه یو راځي دې مارکیټ ته لګیا دي. په مارکیټ کې کار کوي او زه صرف دا یو خبره کول غواړم بلکې د ټولو اوریدونکو توجه دې اړخ ته راټول غواړم چې څومره کېدی شي چې په کار راشي دې مارکیټ ته موږ نوره وده ورکړو نوره ګټه ورکړو.
بختیار خټک دا هم وایي باید پښتانه په دې فکر وکړي چې هر یو کس په خپل ځای د خپل وستر مخه د ټولنې د پرمختګ لپاره څه کولای شي او دا شان باید دوی د پښتو میوزیک ته مارکیټ ته کولو لپاره کار وکړي او دا یو مهمه وجه ده کېدای شي پښتانه هنرمندان چې په دمنۍ ځپلې دي یو ځل بیا په خپل خپو ودرېږي.
فرخند وزیر راپور تاسو ته دوه اوس وخت شوې دي زموږ د ونیزي خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونې تاسو د پاره مجید بابر جوړ کړی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د یوې بل ستونزې د حل په مخه حاضر یم. د افغانستان د تعلیم د وزارت چارواکي وایي چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندرګاه د لسم یو لسم او نهم صنف افغان زده کوونکو لپاره د نصاب کتابونه د ناټو په کنټینرو کې بند پراته دي، چې له امله یې افغان زده کوونکي د سختو ستونزو سره مخ دي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
افغانانو خواهش ته چې زموږ کتابونه زموږ بچی ده بیل ټیکس او بیل کم بیرر ز کوټانه راورسې.
د نومبر د میاشتې نه تر ننه پورې د کراچۍ په بندر کې زمونږ 4 میلیونه کتابونه چې واو یا کنټینر کېږي، نو زمونږ دغه کتابونه هم بند شوي دي.
د وزارت خارجه او د وزارت داخله او د اف بی آر حکام چې څومره دي، نو زما خپل کوشش ودی چې زاوی سره رابطه وکم. او
زمونږ همکار نیاز احمد خان په کابل کې د افغان وزارت تعلیم د چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا راپور یې پرې برابر کړی دی.
په کابل کې د افغانستان تعلیم محکمې ویان امان الله ایمان وایي چې د پاکستان له اړخه د ناټو لپاره د وړونکو سامانو بندیز سره د افغانستان زده کوونکي هم متاثره کیږي. دغه زده کوونکو په لکونو کتابونه په کراچۍ کې په کنټینر کې بند پراته دي.
د نومبر د میاشتې نه تر ننه پورې د کراچۍ په بندر کې زمونږ 4 میلیونه کتابونه چې واو یا کنټینر کېږي، د اغه ورځ رئیس چې د پاکستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د پاکستانی عسکرو د وژلو لکبله تجارتي او سیاسي روابط ځندېدلې دي، نو زمونږ دغه کتابونه هم بند شوي دي. دغه کتابونه موږ سره نړیوال ټولنې مرسته کړې ده او په دوبۍ کې چاپ شوي وو. دغه کتابونه زمونږ ډېر شدید ضرورت یې او دغه کتابونه د یو لسم دو لسم او لسم ټولګي د پاره د شمخ کې د شپ مونږ نه درلودو.
د تعلیم محکمې ویان وینا دا چې د دوی دولت د لوی ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې خپل وطن کې زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ کړي. دوی ویل چې دا کال زده کوونکي د نوي نصاب څخه ګټه پورته کولو څخه پاتې شول.
زمونږ تعلیمي پلان خدا و چې دغه بعد کال له آغاز نه مخ کې راورسیږي او شاګردانو ته توضیح شي، خو متاسفانه توضیح مون نشو کړلای. اوس ما هم هڅه ده چې دغه مشکل به عجاله د یو لار نه حل کړو، اما د دائم لپاره که دغه تړل کیږي او یا د دوه پورې تړل کیږي چې کله د ناټو او پاکستان هیواد د روابط بیرته جوړ شول او ټولو ته اجازه ورکړو، دوی ته به اجازه ورکول کیږي. زه فکر کوم زمونږ دغه د جیکیشن سیستم د ډیرو چیلنجونو سره مخ کیو مخ کړی دی، خو متاسفانه ورونه رسیدل نو موږ بیرته فکر دا کړی دی چې په راتلونکي کال کې بعد کانکور په اگزیمینیشن کې بیرته د همدغه پخوانیو کتابونو نه هغه سوالونه او کوشن راځي.
د کابل پوهنتون پښتو څانګې یو زده کوونکی حبیب الله وایي چې پاکستان د دغه بندیز په پوری توګه اوچت کړي، ځکه چې دوی ته لوی زیان روان دی.
زموږ د بچی لپاره او زموږ د ځوانانو لپاره ډیر سخت صدمه ده او غیر ضرورت دی. اوس په لاله موږ زیاتو سکولونو ته تللی، یونیورسيټان ته تللی چې هلته د کتابونو کمی دی او هر ځای چا سره چې موږ غیژو نو هغه موږ ته اعتراض کسان وایي چې زموږ خو 2 میلیونه کتابونه پاکستان کې بند دي، موږ خو فوز نه لرو، موږ خو واس نه لرو، ځکه موږ غریب ملک ده. زموږ ټول افغانانو خواهش ته چې زموږ کتابونه زموږ بچی ده بیل ټیکس او بیل کم بیرر ز کوټانه راورسه.
د افغانستان د تعلیم وزارت ویان وینا دا چې دوی د پاکستان حکومت ناټو او امریکایي سفارتخانې ته دغه ستونزې وړاندې کړې دي، ولې تر دې دمه څه قسمه عملي ګامونه پرې نه دي پورته کړی شوي.
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې دوی دا مسله د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره سره د دغه هیواد د خارجه چارو د وزیرې میرمن حنا ربانی کر سره هم څېړلې ده، خو تر دا مهال د دې ستونزې سهل نه دی راوته. دا چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي په دې اړه سهلې ځلې کوي او کنه، د دغه سفارت ویان زردشت شمس وایي
ټول واویا کنټینر دی شاوخوا او همدغه د پات 4 میلیونه کتابونه ټول جوړیږي. هغه د ډېرې مودې راهیسې کسان شته سویر هغه په کراچۍ کې بند دي، او دا کتابونه د افغانستان د معرف وزارت چې د افغان ماشومانو د نصاب د هغې برخه ده د هغې لپاره چاپ شوي دي هغه کتابونه دي.
نو زردشت صاحب، پاکستان څه وایي چې دا ولې دا کتابونه ایسار کړي؟
هغه خو هغه د هغې معلوم دی، داسې یو سوء تفاهم یا غلط فهمی په دې کې داسې جوړ شوی و چې څنګه پاکستان د ناټو په ټولو اکمالاتي کاروانونو په ټولو موادو باندې بندیز لګولی، نو دا هم په هغې کې شمېرلې دي، په هغې زمرې کې حساب کړي دي، ځکه چې دغه کتابونه د ناټو یا امریکایي مرستې باندې دغه کتابونه چاپ شوي دي، نو د هغې په کنټینرونو کې دي. نو دلیل همدا کېدای شي چې په هغه شک کې دی ایسار کړي.
زردشت صاحب، که یو دا راته ووایي چې
په تیر کانفرنس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر او بیا چې کله ګیلانی صاحب افغانستان ته تللی او د جمهور رئیس سره هم په دې اړه باندې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به خپل هغه اثر رسوخ استعمالوي، نو داسې څه خبرې شته او تاسو ته اپډیټ شته چې هغوی سره څه وشو؟
مونږ هم همدغه موضوع، چونکې د افغانستان لخوا د دولت لخوا دا موضوع ډېره جدي تعقیب شوه، په وار وار دلته په پاکستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی محمد عمر داودزی هم د پاکستان وزیر خارجه سره هم د نورو اړوند خلکو سره په دغه موضوع لیدلی وو او جدي غوښتنه یې کړې وه. د ولسمشر په سطح باندې دا خبره یاده شوې ده او اخرنی امیدواري کله چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس تللی وه، د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته، هغې کې به اطمینان ورکړو چې دا موضوع به ډېر ژر حل شي او کتابونو ته به اجازه ورکړي. زمونږ دغه اقدام ته سترګې په لارې، امیدواري چې دته دغه فیصله چې دې کړې دا عملي شي او عملاً دا کتابونه ورسیږي افغانستان ته او ښوونځیو ته او ماشومانو ته توزیع شي.
زردشت صاحب، چې د دغو کتابونو د نشت وجنا څومره افغان د کوونکې اغیزمن دي؟
لکه څنګه چې څلور میلیونه کتابونه دي، نو یو 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 مناسب فیصدی یا مناسب نفوس د ماشومانو هغه به د دې نه بې برخې تر څو چې دوی ته نه رسېږي، ځکه څلور نیم میلیونه نه ډېر کتابونه دي. یعنی که دا ویو چې حداقل د یو څو ولایاتو سهم خو به دا وي، دقیقا نه شم ویلی چونکې د معرف سره به دغه ارقام وي.
د پاکستان د پارلیمان د خارجه چارو د کمیټې غړی او د ایم کیو ایم ګوند مرکزي مشر حیدر عباس رضوی وایي چې تر دا مهال دته د افغان زده کوونکو د کتابونو د ستونزو په اړه معلومات نه وو، خو دیاتوی چې په راتلونکو پارلیماني غونډو کې به دغه ستونزه ضرور چارواکو ته په ګوته کوي.
To be very honest, یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جہاں پر
په ایمانداری سره درته وایم چې دا خبره زما په علم کې نشته چې د کراچۍ په بندر د نورو هغه سامانونو سره چې افغانستان ته یې رسد باندې هغه کتابونه هم پراته دي چې افغان زده کوونکي ورته اړتیا لري، نو د دې نه زه نه یم خبر. او که زما په علم کې دا خبره وي هم، نو لکه څنګه چې افغانستان ته نور رسد باندې لکه دوایانې او په تیره تیره هغه دوایانې چې د ژوند محفوظه کولو په توګه کارول کیږي یا نور هغه سامانونه چې زموږ افغان رونه ورته ضرورت لري، د دې لوجه باندې چې د ناټو لپاره پاکستان د غلارې تړلې وي. زما په نظر په دې کې دوه رائے نشي کېدای چې زموږ هغه افغان بچی چې دغه کتابونو تسترګې پلار دي او د هغوی امتحانونه هم نږدې دي، نو ضرورت ده دې چې دغه کتابونه دې زر تر زره افغانستان ته ولېګل شي. او که د ځمکنۍ لارې نه وي، نو په کار دي چې په هوایی لارو دغه کتابونه واستول شي. او زه دا ژمنه کوم چې د پاکستان د پارلیمان د خارجه چارو د کمیټې راتلونکي غونډه کې به ضرور دا مسله په ګوته کوم.
د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله وایي چې خپل ټول هڅې به د دغې ستونزې د حل لپاره وکاروي.
دا څه چې دا کوم تاسو کتابونه یادوي یا کوم دا سامان چې د طالب علمانو پروت دی، اول خو دا ده چې زما علم کې دا خبره نه ده راغلی، ځکه چې د دې زمونږ د وزارت سره څه تعلق نشته دی. اوس چې زه دې نه خبر شوم، نو انشاءالله دا زه د وزارت خارجه او د وزارت داخله دا دواړه دغې دومین جوړیږي او د ایف بی آر حکام چې څومره دي، نو زما خپل کوشش به دی چې زه هغې سره رابطه وکړم او د دغه قسم کتابونو کوم یک کنټینر یا بل څه شي که هغې ما ته څوک ښکاره کړي چې کوم نمبر
د پاکستان ځینې چارواکي چې کوم تاسو یاد کړي د ایف بی آر او یا د وزارت خارجه کې هغوی دا وایي چې دا د هغه لړۍ یوه برخه ده چې ناټو ته کومه سپلای بنده ده.
چې افغان ترانزیت او نیټو سپلای دا ډېر جدا شوی نه دي، دا خپل منځ کې که دوی داسې ګډمټ کوي نو بیا هم د هغې نه نورې مسلې پیدا کېږي. دا به د افغان ترانزیت په تحت راغلي، کوم چې افغان ترانزیت نن هم بند نه دی، نیټو سپلای ګوچ بنده ده خو لکه افغان ترانزیت داسې بند نه دی. اوس دا اصلي معلومات ما ته نشته دی چې دا د ترانزیت روټ باندې به ځي که دا په کوم حساب سره راغلي.
نو انجینیر شوکت الله صاحب، ستاسو په نظر، تاسو د قبایلي سیمو یو نماینده هم یی، د افغان ولس ترمنځ او د پښتنو ترمنځ بیا په تیره تیره د پاکستان ولس ترمنځ داسې قسمه شخړې نوي دښمنیان را پیدا کوي، نو ستاسو په نظر دا د دغه د پاکستاني چارواکو یو غلطه فیصله نه ده؟
الحمدلله الحمدلله دا وړه خبره ده دا به علم کو د خبرې دشمنۍ ته نه رسي. بل طرف ته که تاسو وګورئ چې تقریبا 15 لکه افغان رونه زموږ سره دلته د مهاجرت ژوند تېروي، دې نه دومره غټه شخړه نه جوړېږي. انشاءالله زما خپل دا امید دی چې دوی مال کوم معلومات ته دی راشي، نو خپله منډه ترله به پسې وکړو، دا به دغه لیول ته نه رسېږي چې کومې حالات پکې خراب شي.
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سوهم ستوندوی نو زمونږ تر غوږی ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله ممل او ستوندې مو حل.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.